السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د زمریا اسد 14مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست د میاشتې له 8 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چینایي چارواکو لکه څرنګه چې راپور ورکړل شوی له طالبانو سره لیدلی وي، نو دا اقدام به په هیواد کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندهار په هوایي ډګر کې د نویو افغان پیلوټانو د فراغت په مراسمو کې یو ځل بیا د هیواد د هوایي ځواک د مسلکي ظرفیت د لوړېدو خبره شوې ده. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرچکی: د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره د بشري حقونو په یو شمیر قضیو کې د جرمونو د نړیوالې محکمې مداخله غواړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږي د میاشتې تر درېیمې نیټې تمدید کړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د پراخو مالي بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره وایي په افغانستان کې د سولې په مسله کې د عدالت راوستلو لپاره باید په ځینو قضیو کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. سیما سمر پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان په قضیو کې د دې محکمې مداخله کولی شي د خلکو درد راکم کړي.
ما طرفدار مداخله محکمه جزایی بین المللی در قضایای افغانستان هستیم.
موږ د افغانستان په قضیو کې د نړیوالې جزایی محکمه د مداخله طرفدار یو. البته دا محکمه له 2003 کال راورسته قضیه سیړي، خو که نورې قضیه هم سیړي دا به د خلکو درد او رنج رقم کړي.
کاهش میته
میرمن سمر د سولې لپاره د افغانستان د دولت هڅې وستایلې، خو ټینګار یې وکړ چې د عدالت د ټینګښت لپاره باید په دې بهیر کې د جګړو قربانیان او ښځې په جدي ډول ښکیل وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د ناامنیو له کبله سږ کال له 1 میلیون زیات ماشومان له واکسینه پاتې شوي. د دې وزارت د پولیو د کمپاین مشر ډاکټر میوند احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې 8.5 میلیونه نور ماشومان به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې واکسین شي. هغه وایي چې په دې کمپاین کې د هیواد په ولایتونو کې له 1.2 میلیون زیات ماشومان د هغو محدودیتونو له کبله چې مخالفینو په یو شمیر ولایتونو کې رامنځته کړي له واکسینه پاتې کیږي. ښاغلي احمدزی زیاته کړه چې ښایي د هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، بادغیس او سرپل په ولایتونو کې ماشومان له واکسین څخه بې برخې شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د هوا د ډېرې تودوخې له کبله د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږي د میاشتې تر درېیمې نیټې تمدید کړه. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادۍ راډیو ته وویل د ښوونځیو درسي نصاب به د تعلیمي کال تر پایه پورې بشپړ شي. د افغانستان د دولتي او خصوصي ښوونځیو د اوړي رخصتۍ د زمري په 10مه نیټه پای ته ورسېدې او ټاکل شوې چې د زمري پر 14مه درسونه رسمن پیل شي، خو دا رخصتۍ د لوی اختر تر پایه پورې وغځېده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شنبه پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اسعارو د راکړې ورکړې او همداراز مهمې صنعتي برخې په نښه شوې دي. ټرمپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته له هغه لګوي چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتلې اعلان کړل. ښاغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقه یو اړخیزه او ناوړه موافقه وه. ښاغلی ټرمپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې دا خبره روښانه کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکی او بې ثباته کوونکی چلند بدلوي او په نړیوال اقتصاد کې به مدغمیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په یوه وینا کې ویل ایران به د امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې شي. هغه ویل چې امریکا غواړي د ایران د ملت پر ضد له رواني جګړې کار واخلي او د خلکو ترمنځ بې اتفاقي واچوي. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي متحد ایالات د ایران پر وړاندې د سخت دریس پخپلولو سره پخپله منزوي شوی دی. یو امریکایي سناتور مسکو ته د سفر پر مهال ویلي چې متحد ایالات باید له روسیې سره نورې خبرې وکړي او له دې هیواد سره د اړیکو بهیر پرانیستی وساتي. راند پاول د اګوست په شپږمه نیټه د روسیې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې له غړو سره له لیدو وروسته خبریالانو ته وویل
My goal in coming to Russia is to say that we want
روسیه ته زما د سفر هدف دا دی چې وایم موږ د تفاهم پرانیستي کرخه غواړو. دا په دې معنی نه ده چې موږ اختلاف نه لرو، خو بحثونه خورا مهم دي او ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. پاول یو له هغو دوو سناتورانو څخه دی چې په 2018 کال کې د روسیې پر وړاندې له بندیزونو سره مخالفت کړی و او د جولای په 14مه نیټه یې په هلسنکي کې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو له لیدلې وروسته د ولسمشر د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو دفاع کړې وه. دا و خبرونه. سهرنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره وسی راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د چین په ګډون د هر هیواد هڅې مهمې دي. د افغان پوځ روزون کې وایي د هیواد د هوایي ځواک مسلکی ظرفیت ډیر لوړ شوی دی.
دا مونږ ته ډیر مرسته کوي او مونږ هم دینا کولای شو چې نورو پیاده ځواکونو ته او نورو ته مرسته وکړو.
په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې د دینی مدرسو زده کوونکې نجونې وایي دوی خوشحاله دي چې د دینی زده کړو لپاره بهر ته تلو ته نه دي اړې.
ډیر ښه غریبانه نجونه کوي چې دي نه هغه د پیسو د کموالي له وجې نه د پاسپورټ د نه جوړېدو د وجې نه پاتې شو. د هغو تعلیمونو نیمګړي پاتې کېدل مخکې
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د لویو مالي بندیزونو د بیا انفاز امر کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چینایي چارواکو له افغان طالبانو سره لیدلی وي نو دا اقدام د سولې بهیر چټک کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په دې وروستیو کې چینایي چارواکو له وسلوالو طالبانو سره لیدلی دي. د سولې عالي شورا دا خبره نه تاییدوي خو وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د هر هیواد هڅې ډېرې مهمې دي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر اسلامي هیوادونو راوروسته اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکا ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلي چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستانی چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 12 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره له دې چې د دغې لیدنې په اړه بې خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې که داسې لیدنه سوې وي دا د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه
دی. وایي چین د یوه ګاونډي، د افغانستان د یوه ستراتیژیک ملګري او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یوه ملاتړي هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري. که دغه اړیکې د چین یا طالبانو لخوا نیول سوي وي د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کوي. امریکایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز راپور ورکړی چې د تیر کال په اوږدو کې هم چینایي چارواکو څو ځلې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو کوربتوب کړی دی، خو د هغوی د وروستۍ لیدنې دقیق وخت معلوم نه دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرې اترې نه دي رد کړي او ویلي دي چې پیکینګ تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. تر دې دمخه په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو له طالبانو سره لیدلي وو. د فاینانشل ټایمز په خبره په تیرو دریو میاشتو کې د دوو لورو ترمنځ دوه لیدنې سوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د دوشنبه پر ورځ د کابینې په غونډه کې ومنله چې کابل له دغو لیدنو خبر وو. د ښاغلي عبدالله په خبره د افغانستان حکومت خبر دی چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې له طالبانو سره د افغان دولت د خبرو لپاره زمینه برابرول مطرح شوی دی او تر هغه ډیر څه نسته. اجرایه رئیس طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو خبر رد کړ او ویل چې هر ډله چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي دښمن بلل کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د غوث ملاتړ د ماموریت چارواکي د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو د لوړېدو ډاډ ورکوي. د افغانستان په جنوب کې د هوایي عملیاتو مرستیال د کندهار په هوایي ډګر کې د افغان پیلوټانو د فراغت غونډې ته په وینا کې ویل چې افغان پیلوټانو ته د بلاک هاک هلیکوپټرو له سپارلو سره سم دوی اوس د جګړې په لیکو کې مهمې دندې ترسره کوي. د نړیوالو ځواکونو لخوا د بلاک هاک هلیکوپټرو روزل شوي نه پیلوټان او اته نخویشتون کې د دوشنبه په ورځ په کندهار کې له دریو میاشتو پوځي زده کړو وروسته فارغ شول. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
له دریو میاشتنوي پوځي زده کړو وروسته په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو له لوري د بلیک هاک هلیکوپټرو روزل شوي نه پیلوټان او اته نخویشتون کې تازه د جګړې کرښو ته ستنیږي. د افغان هوایي ځواک تازه روزل شوي پیلوټان وایي د دوی د ماموریت عمده برخه به په جنوب کې د افغان ځکنوي ځواکونو پر هوایي ملاتړ وټولوي. رفیع الله او احمد ګل د بلیک هاک هلیکوپټرو تازه روزل شوي پیلوټان
دا موږ ته ډېر په درد خوري او ډېره مرسته کوي او موږ هم دینا کولی شو چې د نورو پیاده ځواکونو ته او نورو ته موږ هغوی سره مرسته وکړو.
به خاطر پیشرفت تمام پیلوتای که امروز فارغ شدن راستی کمک به اندازه نهایت کرده و سطح پروازهای ما را چون در اراضی افغانستان بلد نبودیم به سطح عالی حالا میتوانیم در اراضی افغانستان نیز پرواز کنیم.
په این وخت کې په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیاتو مرستیال ډګروال کریسټوفر وای افغان هوایي ځواکونه تپانېدلي چې په تیرو څو میاشتو کې د جګړې پر مهال د بلیک هاک هلیکوپټرو په مرسته سلګونه پوځیان د جګړې کرښو ته ولېږدوي او د مځکنیو ځواکونو د ملاتړ په موخه اکمالاتي پروازونه ترسره کړي. د کریسټوفر په خبره د افغان هوایي ځواکونو فعالیتونه زیات شوي او اغېز د جګړې په لیکو کې زیاتېدونکی دی. د یو افغان هوایي ځواکونو ته د حالاتو سره سم روزنه ورکول شوې ده او دوی توانېدلي چې په جنوبي افزه کې د افغان پوځیانو د انتقال په برخه کې وسو پروازونه او د یو شپېته زر فونډه په اندازه اکمالات ترسره کړي. د افغان هوایي ځواکونو شمیر چې څومره زیاتېږي همره مسؤلیتونه او اغېز هم ډېریږي. په ورته وخت کې د افغانستان په جنوب کې د افغان هوایي ځواکونو د لیوا قمندان جنرال رازق شرزی وایي د افغان هوایي ځواکونو ظرفیتونه د پخوا په پرتله لوړ شوي او وسترلی دوال ځواکونه سره په امژغي په هوایي عملیاتو کې برخه اخلي.
بیل د وږي په کنټرول پر وځونه کوي او دا بلاک اکټ تهريتي د یم د سټیو د وږي پر وځونه کوي چې منته د سم په دې کې او د دې د امنیت یا پاتې د روزګان د ټمپور په کلا د زمینی کاتو شان دی.
تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتونو لخوا افغان هوایي ځواکونو ته شل بلیک هاک هلیکوپټري ورکوبل سوي او لسکونه پیلوټان او عملیاتي مامورین په افغانستان، امریکا متحده ایالاتونو او چک جمهوریت کې روزل سوي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د 2023 کال پورې به افغان پوځ ته 1450 بلیک هاک هلیکوپټري وسپاري چې د وسلوالو پر ضد به په عملیاتو کې برخه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره وسی نور راپورونه او موضوعات هم لرو. خدا شی بچی د سهار و بجه و پینزه لستخ خیدی ملالی بشیر تغواک شی چی ده لویدیس پا رسپانو که ده افغانستان پا اره ده خپروشو یا مطالبو مخکته نکوی.
د چک جمهوریت یو شمیر رسنیو د هغو درو چیکی سرتیرو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې وژل سول. له دغو رسنیو څخه راډیو پراګ هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده او د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویاند له قوله یې لیکلي چې دا سرتیری په نظامي تشریفاتو سره خاورو ته سپارل کیږي. ټاکل سوی د دغو سرتیرو مړي د چهارشنبې په ورځ چک جمهوریت ته ورسیږي او په مراسمو کې به چې په هوایي ډګر کې جوړیږي د چک د ولسمشر میلوش زیمان په ګډون نور نظامي او ملکي لوړ پوړي چارواکي هم ګډون کوي. د چک جمهوریت دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر سرپرستی یانا زخمایستروا ازادي راډیو ته ویل چې د چک جمهوریت بیرغونه به نیمه ځوړند وي. د یک شنبه په ورځ د اگست میاشتې په 15 نیټه درې چکی سرتیری په پروان ولایت کې له افغان سرتیرو سره یو ځای د غزمی پر مهال پلی روان و چې ورباندې ځان مرګی برید وسو. چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 280 نظامي پرسونل لري. آسیا ټایمز خبرونې د افغانستان د سولې بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټي الیس ویلز او طالبانو د استازو ترمنځ د جولای میاشتې په وروستیو کې په دوها کې خبرې د طالب سختري زود سره د مذاکراتو د پیل لپاره ډېرې مهمې ګڼل سوي. مقاله وایي که څه هم طالبان د افغانستان په ستونزمنه مځکه یعنی غرو او رودو کې په جګړو روږدي، خو دوی د مجاهدینو تر کورنۍ جګړې وروسته په واکمنۍ کې تر ټولو خراب ثابت سوي. مقاله وایي طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د خپلې دورې پر مهال حکومتي ادارې شنډې کړې، د افغانستان اقتصاد له رکود سره مخامخ سو او خلکو ته د روغتیایي خدماتو او ښوونې په ګډون اساسي خدمات قطع سول. د مقالې په وینا د 2013 کال افغانستان د 1990 لسیزې د افغانستان په پرتله ډیر بدل دی او له ورځني تاوتریخوالي سره سره د اساسي قانون له مخې پرمختلونکي سیاسي پروسې هیڅ بدیل نسته. مقاله وایي په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه سوي، خو د مقالې په وینا د افغان سیاسي کړیو ترمنځ د زیات واک پر سر اختلافاتو د افغانستان ولس رغونې هڅې تتي کړي او د حکومت واک یې کمزوری کړی دی. د مقالې په وینا د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پاتې کېدو یو لامل دا هم دی چې د افغانستان مرکزی حکومتونه په خپلو پلانونو کې په بشپړه توګه نه دي بریالي سوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په نورستان ولایت کې په دینی زده کړو بوخت نجونې له دې کبله خوشاله دي چې په خپل هیواد کې د دینی زده کړو موقع ورته برابره شوي. دوی وایي چې پخوا به یې د پاکستان په مدرسو کې په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کولې، خو اوس ورته په خپلو کلیو او ولسوالیو کې دارالعلومونه جوړ شوي او له ستونزو خلاص شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کونړه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راکوي.
که سړی د نورستان ښوونځیو او دینی مدرسو ته سر ورښکاره کړي، نو اکثره ښوونکي دینی عالمان دي. دغو عالمانو خپلې زده کړې د پاکستان په دینی مدرسو کې ترسره کړي. ښځینه ښوونکو یې یوازې د مدرسو په زده کړو اکتفا کړې، خو نارینوی بیا په سعودي او نورو اسلامي هیوادونو کې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي. میرمن صالحه د واما ولسوالۍ په دارالعلوم کې ښوونکي ده. د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل زده کړې په پیښور کې ترسره کړې، خو اوس د الله شکر ادا کوي چې ورته په خپل کور او وطن کې مدرسې جوړې شوې دي.
مخکې به موږ پیښور ته بتلو، حتی چې پنجاب ته بتلو سبق لپاره. اوس موږ په خپل کلي کې د حکومت د مرستې د وجې نه، اول د الله تعالی مرسته ده چې د الله په موږ باندې رحم نظر وشو، بیا د هغې نه بعد هغو لږ څه کومک وکړو، د هغې د وجې نه پخوا زموږ په کلو کې مدرسې مکتبونه جوړ شو، نو موږ ته ډېر زیات سهولت دی الحمدلله.
هغې وویل که چېرته حکومت ښوونځي او مدرسې نه وای جوړې کړې، اوس به یې پاسپورټونه اخیستل او بیا به یې پاکستان ته سفرونه کول او هلته به یې درس ویلو، چې دا کار هم د هرې کورنۍ په وس کې نه دی.
ډېر خوشحاله الحمدلله، ډېر اسانتیا دي. ګوره اوس دلته موږ ته حکومت مکتبونه یا مدرسې نه وي جوړ کړي، موږ به بیا پاسپورټونه جوړو. نو ډېر ښه غریبانه انجینه کوي چې دین هغو به د پیسو د کموالي له وجې نه، د پاسپورټ د نه جوړېدو د وجې نه پاتې شي، د هغو تعلیمونه نیمګړي پاتې کېدل. مخکې زموږ پوهنتون لپاره ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه چې موږ بیا ښکته ملکونو ته دې ځین ته نه شو تللي.
په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پلان کې لري چې خویندو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
تقریبا ټوټل چې دی شپږ نیم سوه هم ذکور هم اناس دوه زده پاسان دي. مونږ لیست ورکړی دی وزارت جریان لري چې نورستان دپاره ژمني کورس کې البته نیرهار کې کوم پوهنتون ته خبره وکړي یا خصوصي یا دولتي یو کال دوه سمستره وایي البته فول ټایم په دې شکل باندې دوه کالونو کې دا ټول لیسانس شي.
نورستان کې ټولې نولس دینی مدرسې موجودې دي چې درې پکې نجونو دپاره ځانګړي شوي او که چیرته د یادو مدرسو څخه فارغېدونکو نجونو ته د لوړو زده کړو اسانتیاوي برابر شي نو له یوې خوا به نورو ځایونو ته له تګ خلاص شي او له بلې لورې به په دولتي دفترونو او ښوونځیو کې ورته د کار کولو زیاته زمینه مساعده شي.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپت نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او تاسو دا شیبه د ازادۍ راډیو خبری مجلې ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د لویو مالی بندیزونو د بیا لګولو امر کړی. په دې بندیزونو کې د ایران عمده مالی سکتورونه په نښه شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په می میاشت کې د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه ووت او ژمنه یې وکړه چې هغه بندیزونه به بیرته پر ایران ولګوي چې د دې تړون له مخې ترې لرې شوي دي. د دې تړون له مخې ایران باید د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ایران د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو درې میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر د اګست په 16 خپل هغه دریځ بیا تکرار کړ چې وایي دغه تړون یو اړخیز او د نه منلو دی. له دې سره ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ چې سر له نن څخه یعنی د اګست له 8 نیټې به نافذ وي. د امریکا ولسمشر په هغه اعلامیه کې چې د سپینې ماڼۍ له لورې خپره سوه پر ټولو هیوادونو ټینګار کړی چې دا واضح کړي چې د ایران رژیم باید یو انتخاب ولري، یا دا چې خپل ګواښونه او د بې ثباتۍ کړنې بدل کړي او له نړیوال اقتصاد سره یو سي، او یا دې د اقتصادي انزوا په لور حرکت ته دوام ورکړي. د امریکا دغه بندیزونه د ایران د ترانسپورت سکتور، د مشهورو غالیو او د سرو زرو او نورو فلزاتو سوداګري په نښه کوي. امریکایي چارواکو ویلي د ایران حکومت نور نسي کولای امریکایي ډالر وپیري. ټاکل سوی د امریکا د بندیزونو دوهم پړاو چې د ایران د تیلو سکتور په نښه کوي د نومبر په لومړیو کې ولګول سي. تر دې اعلان څو ساعته د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران له صدا او سیما شبکې سره په یو تلویزیوني مرکه کې دا د ایران د ملت پر ضد یو اقدام بللی و.
کسی که از مذاکره خارج شده و پشت کرده به مذاکره
دی وی هغه څوک چې له مذاکراتو وتلی او شای ور اړولی د ټرمپ او د هغه دولت دی. کوم اقدام چې دوی یې کوي د ایران د ملت او د دغه هیواد د ملي ګټو پر خلاف دی. نو که صداقت وي ایران تل د مذاکراتو هرکلی کړی دی. بل خو د اسرائیل صدر اعظم لومړنی کس و چې د امریکا لخوا د نوي بندیزونو تر اعلان وروسته د دغه اقدام هرکلی وکړ. بنیامین نتنیاهو د دوشنبه پر ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې پر اروپایي هیوادونو هم غږ وکړ چې د امریکا له دغه اقدام سره همغږی سي او پر ایران د بندیزونو د لګولو په برخه کې د خبرو پر ځای عمل وکړي. د امریکا تر دغه اعلان د مخه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګریني او د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي وو چې له دې اقدامه سخت خواشینی دي. دوی ویلي چې د ایران اټومي تړون د اروپا، سیمې او ټولې نړۍ د امنیت لپاره مهم دی. د امریکا لوړ پوړو چارواکو ژمنه کړې وه چې واشنګټن به په جدیت سره دغه نوي بندیزونه ولګوي او دوی تمه لري چې دغه اقدامات به د ایران پر اقتصاد د پام وړ اغیز وکړي. د ایران اقتصاد په دې وروستیو میاشتو کې په چټکۍ سره خراب سوی دی چې یو دلیل یې همدا د امریکا له لورې د نویو بندیزونو د لګولو ویره یاده سوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. زمغاغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادي رادیو د ځانګړو په زړه پورې محاورو برخه د ژوند رنگونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي په افغانستان کې د سولې په مسله کې د عدالت د راوستلو لپاره باید په ځینو قضیو کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د ناامنیو له کبله سږ کال له 1 میلیون زیات ماشومان له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت د هوا د ډېرې تودوخې له کبله د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږې د میاشتې تر 3 نیټې پورې تمدید کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ایران د پراخو مالي بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اثارو د راکړې ورکړې او همداراز مهمې صنعتي برخې په نښه شوې دي. او یو امریکایي سناتور مسکو ته د سفر پر مهال ویلي چې متحد ایالات باید له روسیې سره نورې خبرې وکړي او له دې هیواد سره د اړیکو بهیر پرانیستی وساتي.
دا ژوند رنگونه.
نو مینه سره تلا ده دی انګلیسي کورس د کوم کای
څومره وخت شو چې ته انګلیسي زده کوې؟
دلته اوس یو کال پر کېږي چې انګلیسي زده کوم.
زده کړې خو دې دا کنه؟
وو ان شاء الله زده کړې مې ډېره ده.
پاول سر کې چراغ لې کورنۍ غرا ولې غلې چې زلاړ شي انګلیسي زده کنه خپل دې علاقه و چې دا ژبه بس زده کړې؟
خپل مې مال کډې را و کورنۍ مې حمایت کوله مشرا شمه دلته درس وایم زده کړو کما او بیا چې کنه ان شاء الله مې په مکتب خلاص کو بیا خارج ته زده کړې لپاره لرسم. څنګه چې موږ ټول معلومات کرو په خارج کې یعنی په انګلیسي و نړیواله ژبه ده او په خارج کې موږ هم له دې څخه زیات ګټه اخیستای شو. د دې لپاره زرانم دلته مې درس شروع
کله چې کورس پیل کړ.